The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړمه چې ګران اوریدونکو او کتونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وی دی. نن د زیارت ورځ کال 2018 د اکتوبر د میاشتې 20مه نیټه ده. وخت شوې په پاکستان کې د شپې 10 بجې، په افغانستان کې د 9 نیمې، او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 1 بجې ده. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وی دا یو ساته خبری خبرونه وړاندې کوونکې زیم محوش چلی
او زه شعیب زاده تاسو ته هرکلی وایو.
قدر من اردن کو یو شمې رپورټونه امریکای په دې یو ساته خبری خبرونه کې لرو چې تاسو ته وړاندې کوو. حال وړاندې کوي شعیب زاده.
د اپوز او ملیشي امنیتی سارلاندې د پاکستان کړکېچنې سوې بلوچستان پولیسو په کوټه کې د ترهګرو دروستي بریت پاړه د نامعلومه کسانو پر ضد رپورت درج کړی دی. اخوال صوبې چارواکو سنټ ته ویلي چې دوی په صوبه کې سواک اختیار نه لري.
او قدرمن اوریدونکو او کتونکو، نن به 19 پروګرام پښتون کنکشن هم تاسو ته وړاندې کوو. نن به په دې پروګرام کې تاسو ته په کوټه کې په تازو کې د پولیسو په تربیتي مرکز شوې بریت په هکله رپورټ، تر څنګ په پاکستان کې اوسنیو کې شوې د پولیو کمپاین په هکله رپورټونه وړاندې کوو.
او په دې خبرونه کې به واورئ چې د شام کړکېچنې سیمې رخانه د مذهبي توندلارې ډلې داعش د ممکنه حملو د مخنیوي لپاره امریکا او غربي ائتلافي هیوادونو پلانونه جوړ کړي دي.
قدرمنو اوریدونکو او کتونکو، یو شمیر نو رپورټونه هم لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. ډیو ریډیو او ټي وی سره اوسئ. ګران اوریدونکو او کتونکو، د واشنگټن ډي سي سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وی یو ساته خبری خبرونه دوام لري. تاسو د ډیو ریډیو خبرونه د انټرنیټ د لارې هم اوریدئ شئ. www.voadivaradio.com زمونږ د ویب پاڼه پته ده. او سړاندې کوم به رپورت د کویټي په پولیسو تربیتي کالج د شوې ترګره حمله مقدمه ده. نامعلومه ترګرو په ضد درج کړې شوې ده. په مقدمه کې د قتل، اقدام قتل او د ترګره د فې شامل کړې شوې دي. د بلوچستان حکومت اپیکس کمیټه په یو غونډه کې د کویټه په پولیس تربیتی کالج شوې حمله د پلتنو د پاره د اعلی پای د یو کمیشن جوړولو اعلان هم شوې. په دې اکل باندې یو تفصیلی ویډیو رپورت د بلوچستان نه د ډیو ریډیو خبريال حمید سمسر وړاندې کوي.
د کویټه په سپټالونو کې د پولیسو د کالج په پیښه کې وسلو ته نږدې ټپیان سوي کسان بستر دي. له دوی څخه یو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون ته وویل چې د احتجاج کوي.
کچھ بھی نہیں ملا ہم کو یہ سرکاری معاملات میں. ہمیں اپنے یہ لیڈی بہنوں نے جو کچھ دیا ہے، کچھ بھائیوں نے امداد دیا ہے، اور سرکار کی طرف سے ہمیں کچھ نہیں ملا ہے.
سنرا کول کجی د سرکار للوری نور خوندی ورونه راجی لمر سره مرست کوي. حکومت اسی کومک لمر سره نه دی کړی. حکومت دی په اسپیټال کې زموږ بش پړه مرست وکي او چې کوم ټپیان سوي دي د ټولو ټپیان سوي دي علاج وکي. یو بل ټپی سوی پولیس بیا وویل چې د دوی ټوله سامان هلته په کالج کې وسوځول سو. نو هم له دغه کبله اوس دوی په هسپتال کې هیڅ نه لري. پولیس دا پښتانه هم کوي چې کله د ستمبر پر شپږمه باندې د دوی پاسینګ اوټ پریټ وسو او لاغه ورسته بیا د یوې میاشتې لپاره د سیټي تربیه هم ترسره کړله. لمور مورسته دوی ټوله خپلو جلو ته ولاړل. بیا یې ولی دوی را وغوښتل دا اطلاع رااله چې د پولیسو مرستیال انسپکټر جرنل د ایوب کروشی له لوري زبانی امر وو چې بیرته دی راسي. بیا څو ورځې دلته تیرې شوې و موږ ته هیڅ درک نه و. چا به ویل چې درنی ته ځو، چا به څه ویل. نه یوازې پولیس بلکې د دوی کورنۍ هم له حکومت څخه دا غوښتنه کوي چې دا خبره دې په ډاګه سي چې دوی څه ته راغوښتي وو. د پولیسو د روزنې په کالج کې په دغه پیښه کې په دوشبه ته وژل سوو کې دو دیرس د مکران ډیویژن د تربت پنجګور کیچ نویست. بیا پښتانه دي چې په دوی کې د کل عبدالله، کل سیف الله، پشین، لورلایی، هرنایی، کوټه او یو پوځي کمانډو روحلا د چارسدی د شبي قدر او بل بیا د آزاد کشمیر وو. پر خپلو سیمو کې د دوی د پاتېحې لړۍ دوام لري. نن په درېیمه ورځ باندې هم د کوټې په یو شمیر سیمو کې زیات شمیر تجارتي مرکزونه تړل سوي وو. پیزا، غمجنه والا، په سکولونو کې د ماشومانو شمیره هم کم لیدل کېدله. دلته په کوټه کې د اپیکس کمیټې غونډه وسوله. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناء الله زیری د لوړې کچې د کمیټې د غونډې مشري وکړله. د بلوچستان کور کمانډر هم په دغه غونډه کې موجود و. دوی د پولیسو د کالج د پیش لپاره د لوړې کچې د پلټنو لپاره د کمیسون منظوري ورکړله. د لوړې کچې کمیټې دغه پریکړه هم وکړله چې و پولیسو ته به د پوځ له لوري تربیه ورکول کېږي چې د دوی په ښه توګه باندې روزنه وسی. صوبایي حکومت تر دې له مخه د دغې پیښې د پلټنو لپاره د پولیسو اس اس پی انویسټیګیشن اعزاز احمد ګورایا په مشرۍ کې یوه ډله هم په کار اچولې ده. د پولیسو ډی آی جی عبدالرزاق چمو وویل چې د پنجاب فرانزیک ایجنسی به هم له دوی سره مرسته کوي او ډیر زر به و حکومت ته خپل راپورټ وړاندې کوي. و بل پلو ته بیا د کوټې د پولیسو د کالج د برید قضیه نن د سریاب د پولیسو ایس ایچ او خلیل احمد بوکټي په مودیت کې ثبت کړل سواله. په دغه قضیه کې څلور لاسیز بمونه، دوه کلاشینکوپا، یو ځان الوزونکی جاکټ د چاودنې له ځای څخه دوی ترلاسه کړي دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوری ډیو ټلویزیون، کوټه.
ګران اردوونکو، دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی دی. قدر مردونکو، پاکستان کې اتراګری ځپلې بلوچستان صوبې د کورونو چارو سیکرټر د سینټ یو کمیټې ته نن ویلي دي چې د صوبې حکومتي انتظامیه په صوبه کې د روانې ترهګرو پیښو د مخنیوي او په صوبه کې امنیت ټینګولو توان نه لري. د بشري حقونو په اړه د پاکستان د سینټ دغه کمیټې بلوچستان کې اتراګری په حملو باندې اندېښنې ښودلې. دغه کمیټې وی غړي میرمن ستاره ایاز به ډیوه ریډیو ته ویلي دي چې صوبایي سیکرټر کمیټې خبر کړی دا چې ځانمرګي بریدونو مخه نیولو لپاره د دوی سره هیڅ لار نشته. په دې اړه باندې تفصیلي رپورټ د ډیوه ریډیو خبریال پیر ولایت شاه د اسلام آباد نه را لېږلې او د دوی سره سوام را ګرځو.
د صوبې د امنیت اهم ذمہوار داخله چارو صوبایي سکرتر ویلي چې دا بد پیښه ځکه رامنځته شوې ده چې دوی بې اختیاره دي. د سینټ د بشري حقونو قائمه کمیټې پر وړاندې د کوټې هسپتال او پولیس تربیتي مرکز حملو په اړه بریفینګ کې د داخله چارو سکرتر ویلي چې حکومت لپاره خودکش حملو مخه نیول ممکن نه دي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د عوامي نشتلګون سره تعلق لرونکو د قائمه کمیټې غړي ستاره ایاز وایي چې دوی ته په دې خبره ډېره حیرانتیا وشوه کله چې د داخله چارو سکرتر د خپل بې وسۍ اظهار وکړ.
خو خپل هم دغه خبره وکړله چې موږ خپل پوره کوشش کوو، خو دا زموږ اختیار کې نه دی. دا ډېر زیات دی، خو هغه خپل دا خبره هم وکړله چې ما سره اختیار نشته. نو اوس دا موږ ته نه وایي چې اختیار چا سره دی، خو هغه دا وایي چې ما سره اختیار نشته، ما له اختیار راکړي نه زه به بیا حکومت د فیډرل ګورنمنټ نه دا غوښتنه وکړه چې موږ له پوره اختیار راکړي نو موږ به د ریزلټ ترکو. موږ سره پوره اختیار نشته. د نو کمیټي په دې باندې ډېر زیات په کوشنز ومکو او د هغه په دغه کې د یو سب کمیټي اوس جوړه کړې چې کوم باغ ته کیږي فیکټ فاینډینګ د پاره.
د قائمه کمیټې مشر نسرین جلیل وینا و چې د مخکنه د اطلاع با وجود حکومت د پولیسو په تربیتي مرکز باندې د حمله مخه ولیونې نیولې شو. او بلوچ ملت پاله مشر سنیټر جانزیب جمال دینی سوال راپورته کړی دی چې اخر تر کله پورې به د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان اولس د ترهګرۍ د واقعیتو ښکار کیږي. کسه هم د داخله چارو سکرتر د قائمه کمیټې په وړاندې هغه قوتونه نه دي په ډاګه کړي کوم چې دوی د خپل اختیاراتو په لار کې یو خنډ ګڼي. خو ناکیدین وایي چې د اشاره په دغه ناکلار ایالت کې د ډیر وخت راهسې د پاکستان د فوز موجودګي او د دوی د کردار اړخته وه. داخله چارو سکرتر دا پخلی هم کړی دی چې د کال 2011 راهسې د صوبې د 25 ضلعو نه 900 کم دیرش مسخ شوي مړي موندلي شوي دي او زیاته کړې چې په صوبه کې د ترهګرۍ په واقعاتو کې تر اوسه پورې 2048 امنیتي سرتیري او 1025 عام وګړي مړه شوي دي. بلوچستان او بیا په خصوصي توګه کوټه ښار د ډیر وخت راهسې د فوج د سارنې لاندې دي او د پاکستان ستره محکمه په صوبه کې د بلوچ ملت پاله تنانو د بيدرکه کېدلو ذمہوار فوزي استخباراتي ادارې ګرځوي. د پولیس په تربیتي مرکز شوې حمله کوټه ښار کې په تیرو دونیمو میاشتو کې دویمه لوی ترهګره حمله ده چې پکې خوښه 15 تنان وجلی شوې دي. او د نړیوال د کوټه هسپتال کې شوې ترهګره حمله کې د 500 نه زیات وکیلانو په شمول 3 تنان وجلی شوي وو. مخالفه سیاسی ګوندونه او د بشری حقوقو تنظیمونه د فوج د موجودګی باوجود کوټه کې پر لپسې د ترهګرۍ د پیښو رامنځته کیدل د امنیتي ادارو ناکامي بلی. د پاکستان په کچه د بشری حقوقو خپلواکه تنظیم ایچ آر سی پی د کوټې پولیس تربیتي مرکز باندې حمله د حکومت لخوا ترهګرۍ په ضد اعلان کړل شوی ملي تګلارې ناکامي بللې ده. ډیو ریډیو سره خبرو کې د تنظیم یو کارمن کامران عارف په دې معامله صدا سوایي.
نو مونږ چې کوم دې باره کې حکومت اقدام اوچت کړی وو دا دغه ټروریزم ختمولو لپاره، نو دې مطلب دا دی چې په هغې باندې نظر ثانی پکار ده او دغه مونږ حکومت نه دغه کړی دی تجویز کړی ده چې هغه یو نظر ثانی وکړي په دا کوم اکشن پلان چې زمونږ دی ځکه زمونږ په نظر کې دا داسې کارآمد نه دی.
پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه دوام لري. تاسو د ډیو ریډیو سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګری جوړ دی شي. وی او ای ډیوا زمونږ د فیسبوک او ټویټر د پانو پته ده. او اوریدونکو تاسو د کویټا حمله په حق لا تفصیلی رپورټونه واردل. نن زمونږ هلو یو خبرونه چې ودا هم د کویټې ترهګر بریت په حق لا او په دې کې د ملمنو ترڅنګ اوریدونکو هم ګډون کړي وو خپل نظر وړاندې کړي وو. د دې پروګرام قربو زمونږ همکار شعیب زاده دوی نه د پروګرام په حق لا باندې لګ معلومات اخلو. شعیب هلو وی چې کوم پروګرام د کې چې کوم اوریدونکو راغلی او هغه څه خبرګون کړل
مو شي خو څنګه تاسو وینئ په دغه پروګرام کې هم اوریدونکو راغلی خو درمنو کو بیر 1300 ورځې د دې ریډیو چې سمره خبرونه کیږي پای کې عام خلکو ته مونږ موقور کو چې غیر شي او د کوټې دغه پیخه دغه څه هم نظر بیا شریکی د پاکستان میډیا ته کو ګورو هغه کې نن سبا هم دغه خبرونه د درنو او د جلسو جلسونو د دینم اسلام آباد کې یو سو کسان نیول شوی دي. نو پاکستان ټول میډیا هم په دغه درنو باندې دغه توجه دو دغه چکم یو تن نیول کیږي دغه پورا ویډیو انټرویو بیا سیاسي مشران خو د بدقسمتۍ نه د پښتنو چې څومره هم د پاکستان کې د پښتنو سیمې دلته کې داسې پیښې وشي نو هغه په میډیا کې هغه شان کوریج نور کړی کیږي. بیا دیو ریډیو په خبرونه کې موږ کوشش کوو چې زیات نه زیات اوریدونکو راشي هغه خپل نظر شریک کړي. نو په 1300 ورځو کې چې څومره اوریدونکو راغلي زیاتره هغه دغه پښتنه کې د پاکستان د حکومت نه د ریاست نه چولې د پښتنو په سیمو کې دغه شان بریدونه روان دي. کاغه د کوټي د تازه برید ډېر دین وړاندې په کوټي کې یو بل برید شوی او د اگست پاته منټه باندې کړم اوریدونکو دغه په پیښور کې بدون شوې دي، مردان کې شوې دي، په کابل کې شوې دي. خو د بده مرغه پاکستان کې نه میډیا او نه بیا حکومت او نه بیا ریاست د دغه بریدونو سپلټنې سره ورسېدې. نه دغه بریدونو ککړ کسان معلوم شو. همیشه چې داسې برید کیږي دغه یو دریز دی د پاکستان د حکومت چې په دې کې د خارجي هیوادونو بیا د هندوستان افغانستان نو مغستې کیږي چې دلته نه پلان شو دلته راغې دا بریدو شو. نو نن هم یو اوریدونکي نظیف راغلی او هغه یو وار بیا د پاکستان حکومت باندې دغه نیوکې وکړې، غوښتنه یې وکړه چې تر څو به د پښتنو دا وجنې دغه شانتي کیږي، څو به د پښتانه وجلې کیږي او د دې د وجونکو به هسپتنه لګي.
ښه، په پروګرام کې د بشري مرستو کارکونکو هم ملمانو دوی سویل
موږ سره په دې پروګرام کې شمس مندوخیل سب څوک چې د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په بلوچستان څنګه کې الته کار کوي هغه راغلی. وغه په بلوچستان ایالت کې چې کوم د بشري حقوقو سرغړونی کیږي په هغه باندې تفصیلي رڼا واچول. قدر منور دونکو غي زیاته کړ چې دا زه چرته چې اوسوس د بریټ شوه د بلوچستان کې و چې په نږدې ورځو کې دغه تا درېمه په خوا د هزارې چې کوم هزاره خلک دی تل تازه ټولنه دغه کېرل سو وجه شول دغه ته په دغه سنټر کې 14 نیو شوې دغه باوجود وي چې دغه ته امنیت تم رټینګ نو چې بریدو شو درې کسان عمله وکړو شپته کسان یې وجلو. بیا هغه شپته کسان چې کوم دی هغه ټول خپل سیمه ته ولېګل شو خو چا هم په دغه ایالت کې دانو ویل چې د دې کې امنیت ټینګول پکار دي. بیا هغه سره سره دا هم چې بلوچستان کې اوس هم یو شمېر داسې ادارې شته د تعلیمي ادارې دي چې هغه ته دړکې ورکړې کیږي. موږ سره په دغه پروګرام کې پروفیسر عبدالمنان کاکړ صاحب هغه خپل قصه وکړه چې مونږ ته د بلوچستان یونیورسٹی وایس چانسلر وایي چې مونږ ته خطرې شته دی او مونږ ته دړکې شته دی. نو هغې په خپلو خبرو کې وویل چې دلته خطرې هم وي، حکومت خبر هم وي، خو بیا هم حکومت ناکامه دی، هغې نشي کولی چې دې مخه ونیسي. د ایچ آر سی پی یا هیومن رایټس کمیشن او پاکستان شمس مندوخیل صاحب نور زیاته کړه چې هغې ډېره ښه اشاره وکړه چې بلوچستان کې بې درک بلوچان دي. د هغې یو مشر دی امام عبدالقدیر، هغه د کوټې نه د اسلام آباد پورې پیدل په خپلو مارچ کولی شي، کراچۍ ته مارچ کولی شي. هغې خپله دغه قضیه دنیا ګډ ګډ توړی شي، خو د بدقسمتۍ نه پښتانه په لوی شمېر کې مري. چرته هم د پښتنو یو احتجاج، یو لاریون چې کوم دی، هغه د بلوچستان نه یا د پېښور نه یا د کابل نه راونوتو. همدغسې خبره موږ سره پروګرام کې بیا عقیل یوسفزی صاحب راغلی او هغې پکې د پښتنو مشرانو باندې نیوکې وکړې چې څومره هم پښتانه سیاسي ګوندونه دي، د هغې چې څومره مشران دي، چرته هم د داسې پېښې وروستو دي را یو نه شو، چرته یو ځای کې نه ناسته. هغې په مثال کې وویل چې د عوامي نېشنل پارټي اسفندیار ولی خان دا وخت په کوټه کې دی، خو داسې ونه شو چې د هغې سره پرېس کانفرنس کې محمود خان چکزئی کینی یا اوسا مولانا فضل الرحمان کینی یا اوسا آفتاب شیرپاؤ کینی یا اوسا سراج الحق کینی چې د پښتنو د مسلې حل را وباسي، د پښتنو لپاره آواز پورته کړي. هغې یو وار بیا د پښتنو نه هم ګیله وکړه چې پښتانه د سیاسي ګوندونو د احتجاجونو لپاره خو اسلام آباد ته تللی شي، خو د خپلو خلکو د وجنې پر ځای چرته هم نه په پېښور کې احتجاج وشو، نه په کوټه کې وشو، نه په کابل کې وشو.
او ګرانو اوریدونکو او کتونکو، دا تاسو نن د هلوی پروګرام کې چې کوم اوریدونکو راغلي وو او د بشري مرستو کارکونکو د هغوی خبرګون تاسو واردو. او اوس وخت شوی د اونیس پروګرام پښتون کنیکشن، او نن په پښتون کنیکشن کې تاسو په کویټا کې د پولیس تربیتي کالج په ځد شوی ترهګر برید په حق لري رپورټ تر څنګ په اوسنیو کې پاکستان کې د پولیو کمپاین چې کوم سر ته ورسېدو په دې اړه باندې به رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو. نو راځئ چې په شریکه واورو او ګورو.
پختون کنیکشن پروگرام کې زه افتخار حسین تاسو ته هرکلی وایم. د دې هفتې د پختون کنیکشن پروگرام موضوعات تاسو ته اول وړاندې کوم. د پاکستان بلوچستان په کوټه ښار کې یو واري بیا ترهګر برید د پاکستان د ریاست ترهګرۍ پر ضد مفکوره د پختونو لاندې کړې ده، او په سیمه کې د پولیو د ختمولو لپاره دا وخت څه قسمه هلې ځلې روانې دي. راځو خپل اولنی رپورټ اړخته. د پاکستان بلوچستان په کوټه ښار کې شوی یو بل ترهګر برید ورسته اوس پښتانه هغه خپل پښتنه واری بیا تکراری چې ولې د پاکستان ترهګر تنظیمونه صرف پښتانه وجنی؟ په پاکستان کې روانه ترهګری ولې صرف ته پښتنو د سیمه پورې محدود کړی شوی ده؟ د دغه پښتنو د ځوابونو لپاره پښتون کنیکشن لخوا تاسو ته یو رپورت وړاندې کوو.
د کوټې پولیس مرکز باندې تازه برید د پښتنو په ذهن کې دغه پښتنه بیا را پیدا کړې ده چې په پاکستان کې د دوی د وینې هیڅ قیمت نشته دی. لشکري جنگوي د پنجاب تنظیم دی، ترهګري د پښتنو په سیمه کې کوي. د پاکستان ترهګر تنظیمونه صرف پښتانه ولې وژني؟ پښتانه دا سوچ کوي چې په دغه جګړه کې هم صرف دوی مري. مایکل کوګلمن په واشنگتن ډی سي کې د وډرو ویلسن سنټر یو څېړنکار دی. د پښتنو دغه احساس او پښتنې ته ځواب په یو مرکه کې صدا سي ویلې دي.
دا رښتیا دي چې پښتنو په سیمو کې ګڼې ترهګر حملې کیږي. پاکستان کې د یو لوی شمیر ترهګر ګوندونو موجودګي یقینا چې یو لویه مسله ده، او دا هم یو حقیقت دی چې د پاکستان فوج د زربیاس په نامه د خپل عملیاتو په برکت شمالي وزیرستان د ترهګرو او جنگیالونو تر ډیره حد پورې پاک کړی هم دی، او په تیرو دوو دریو کالو کې پاکستان کې ترهګر حملې ډېرې کمې شوې دي.
په کویټه کې یو بل تازه پیښه، پیتونه زیات خلک یې وژل، کورنۍ ویجاړې شوې. د پښتنو د سیمو خلکو فریاد وکړو، حکومت غونډې وکړې، تور په افغانستان او هندستان ولګولې شو، کمیټې جوړې شوې، او څېړنکاران وایي چې یو وارې بیا خبره ختم او دغه رنګ د یو بلې پیښې انتظار پیل شو. پاکستان د دغه رنګ پیښو تور اوس په افغانستان او هند باندې ولې لګی؟ مایکل کوګلمن وای
په هندستان باندې د پاکستان لخوا په نظریاتي بنیادونو تورونه پوري کیږي. د پاکستان فوج په هندستان دا تور پوري کوي چې هندستان د پاکستان د وجود لپاره یو مسلسله خطر ده. همدا تور د پاکستان فوج ته د ملک دننه د بې کچه زیاتو اختیاراتو او رعایتونو تر لاسه کولو جواز په لاس ورکوي.
سیمایز او بهرنی سړنکاران وای د پاکستان سکیورټی اسټابلیشمنت ډیر په کامیابی سره د ترهګرۍ پر ضد جګړه د هیواد په شاته باړه یعنی د پښتنو په سیمه کې محدود ساتلې ده. دې جګړې د پنجاب په اقتصاد ساغیز نه دی غورځولې، ولی د ډالرو ګټې په برخه راغلې دي. کله چې هم پښتانه وجل شي نو د پاکستان پوځ او د پنجاب څخه په ووټ راغلي د هیواد واکداران وایي چې د دې بریدونو هدف د چین اقتصادي راداري وه. پښتانه وایي چې د دوی د وجل شوو خلکو ذکر نه کیږي او د چین د پروژې ذکر وشي. د پاکستان په پارلمان کې دا بحثونه اوس په ډاګه کیږي چې د ترهګرو سره مرستو پالیسو پاکستان په نړۍ کې یوازې کړی دی، خو ولې خلک څېړنکاران او د شعور خاوندان په پاکستان کې په دې باندې ډېر ښه خبر دي چې د پوز په مقابله کې پارلمان څومره مضبوط دی.
سالیرشتم اکتوبر د پولیو د ختمولو لپاره په نړیواله توګه باندې ورځ ونمانځلې شوه. دغه ورځ د پښتنو د سیمې لپاره ځکه مهمه وه چې دا وختي په نړۍ کې په پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې پولیو رنز موجود دی، او په خاصه توګه په پاکستان او افغانستان کې دا بیا د پښتنو په سیمه کې دی. پسیمه کې د دې رنز د ختمولو لپاره د نړیوالو ادارو او د ځایی ادارو لخوا څه قسمه هلې ځلې روانې دي او په دې کې مشکلات یا چیلنجونه څه دي؟
یو وخت چې پاکستان کې 2014 کې 300 د پولیو کیسونه را څرګند شیو، خو د مؤثره مخنیوي نظام او نورو ګامونو له امله دغه شمیره بیا 2015 کې 450 او سخت کال 1500 ته راټیټه شوه. خو د بده مرغه د پولیو د 80% نه زیات کیسونه خیبر پښتونخوا او فاټا کې راوځي، او ناقدان وایي د دې تر ټولو لویه وجه د امنیت خرابه وزوه، ځکه چې د پولیو ټیمونه به ناقلاره سیمو ته نشو ورتلی او هلته به شومان د پولیو د مخنیوي د ساسکونه محروم شول. خو د پښتونخوا د ای پی ای پروګرام ډایرکټر عبدالحمید افریدی دیوا رادیو ته وای اوس هغه مشکلات نه دی پاتې.
د سکیورټی کمپرومایزډ حالات په ملک کې لغوندې بدامنی و، نو هغه په وجه باندې موږ دا ټارګټ یا دا پولیو په وخت باندې ختم نه کړلې شو. خو اوس الله فضل دی، اوس سکیورټی پوزیشن ډېر ښه دی. یو داسې ایریا هم نشته چې هلته کې موږ رسېدی نه شو. د خلکو تعاون هم لګیا دی، مکمل تعاون خلک کوي، خلک پوهیږي.
زیاتای دې لړکی چې محکمې نه کمی غلطیانې کې دی هغه هم وخت سره ختم شوي. مذهبي مشران، مدني ټولنې او سیاسي جماعتونه هم خپل کردار تر سره کوي، خو مکمله کامیابی به هلوي چې مسلسل 15 کاله د پولیو یو کیس هم را مخې ته نشي. او وايي خپل ماشومان ته د پولیو نه ورکوونکو میندو پلارانو شمیره هر څوک ډېر راټیټه شوې ده، خو بیا هم ځینو علاقو کې انکاري میندې پلاران شته. خو یو بل چارواکي د پښتونخوا حکومت د پولیو لپاره ټیکنیکل فوکل پر سن ډاکټر امتیاز علي شاه وای زموږ کامیابی به هم دا وی چې د ساس کو ورکولو دغه لړۍ هر حال کې جاری وساتو. بلخوا دوه کاله وړاندې پاکستان کې د پولیو مخ په زیاتېدونکو کیسونو له امله ځینې بندیزونه هم لګېدلي وو، او دا وخت نړۍ کې صرف درې یعنی افغانستان، پاکستان او نایجیریا داسې هیوادونه دي چرته چې اوس هم ماشومان د پولیو پر رنس اخته کیږي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، پښتون کنکشن، پیښور.
د پولیو ناروغي د انسان په ژوند باندې ډېر اثرات لري. د 400 لالا خټک چې دا د پولیو ناروغه ده، خو دې ژوند ته حوصله نه ده بیللې. دا په خپل کلی کې د دستکاری یو مرکز هم چلی. د دوی د ژوند کیسه په یو رپورټ کې شاهین شاه د پښتون کنکشن لپاره تیار کړې ده، تاسو ته وړاندې کوو.
د یو عام کورنۍ ښځې په شان د کور ټول کارونه کوونکې دا تور سرې لاله خټک د نورو ښځو نه مختلفه ده، ولې چې دوی دواړه خپې د پولیو وایرس وهلي. د لیلا مازورتیا کې نه یوازې پولیو وایرس بلکې د هغې والدین هم برابر شریک دي، کومو چې ناپوهۍ له امله لیلا ته د پولیو کترو اچولو نه انکار کړی و، خو اوس پرې افسوس کوي.
بس اوس خو خپه دی لکه چې مور مې مراچی نو ماده وچی لوري ماده ادار نکی پلا مې مراته وای چې هم کله ورته زما زوره شم بدی ته پته اولګی دی واکې د دی پولیو کې دومره د غشتا چې خلک روح پاتې کوي مې اې ده پته نه وا چې آیا دغه کنه به تعلیم او د اهمیت وتانه.
بلخو د لیلا مشر رور اکبر نصیر خپل والدین بلکې هغه ټول کسان قصوروار ګڼي کوم چې دوی د پولیو کترو اهمیت نه خبر کړي نو او وای چې د هلکانو په نسبت د مازوره جنکو ژوند ډیر ګران وی.
الکوی خو بیا هم دا خو تا نه زنانه بي د دې خو نور صدقه سره خونی کنه کده مور پلاری کم پورې د دې تربیت کولی شي او کی خو کرونه یغه ځان د وادو کی خویندې ته وعده شي کور کې زنانه دغه ته پاتې شي نو د دې د ډېر اهم دغه
د ماشوموالی نه د هنر زده کړه شوق لرونکې لیلا نن په دستکاری کې کمال حاصل دی. دوی په کپړو ګلکاری د ډیکوریشن سیزونه جوړول او دې سره سره وړې نشالونه او بنیانونه هم جوړولې شي او غواړي چې د خپل لاس جوړ شوی سیزونو خرڅولو کاروبار شروع کړي خو مازورتیا له عمله دوی ته د بازار تګ راتګ هم ګران وي.
زه خو وایم که زه روغم نو ما به د سوداګانې په خپله راوړې ما به ځان ورکوټي کاروبار شروع کړو ځکه زه یا سټاپ ته ځم نو ما ته دا ډېر لوی تکلیف دی نو په دې وجه زه ډېره زیاته خپه شم چې یاره او ځان سره څه سیز وسره وړی نه شم نو ما ته دا ډېر زیات تکلیف دی لکه لازمن به ما سره یا ماشوم ځي یا به ما سره لازمن لکه څوک ځي.
لیلا زیاتوی چې د کار په دوران بهر نه علاوه دوی ته په خپل کور کې هم د غم خادې په موقع د پولیو رنځ وهل خپې احساس کیږي کله چې ټول خلک خپل خوشحالي د ګډا په شکل منځوي او دوی ورته صرف قتل کوي
چې خادي جوړ شي او دی لکه خپل یو دغه جوړ کی نو ګډي کې ورته نو بس ای ته زګورم او زړه ډیره زیاته خبر شم چې کا چې زم داسې هم چې مام خپل لغه کړی او یا دسی چې زو خپل کپڑے ځان ته لکه جوړې کوم غنډم مز واچوم نو پای وجه خپم چې کا چې زو سوالاړه وی چې ما سر بس عمر خان کول
لکه د هر پیغلې په شان لیلا هم د حق لري
د یو پیغلې ارمانی چې او زه دی وای چې مو زه خپل کور ورشم خو
مازور خپو د دې خواهشات هم نیمګړی کړي او د خپل مقدر فیصله یې په قسمت پریخي.
پښتون کنیکشن لپاره شاهین شاه وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
دا و د دې هفته پښتون کنیکشن پروګرام. راتلونکو هفته به ستاسو په وړاندې بیا د نوې موضوعاتو سره راځو. تر هغه مو په مخه
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټی وی د تاسو د پولیو نه وړاندې د بلوچستان کې د تازه او کښې برید په حق باندې تفصیلي رپورټونه واورېد. اوسو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې ګران اردوونکو دا وخت سیاسي میدان ډیر تود شوی دی او نن د پاکستان د حکومت لخوا او د پاکستان تحریک انصاف لخوا چې کوم غوښتنه شوې وه چې دی به په 2 نومبر باندې د حکومت پر ضد درنه ورکړي دغې د اسلام آباد های کورٹ فیصله راغلی دا پاکستان تحریک انصاف مشر وی چې دغه فیصله به موږ چیلنج کوو خو مخکې د دې نه چې 2 نومبر راشي دغه درنه شروع شي نن په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ځنی مظاهرچیان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. اوس پاکستان تحریک انصاف سباله په ګرد هیواد کې د مظاهرو غږ کړی دی. سیاسي میدان ډېر ګرم دی. اسلام آباد ته تفصیل لپاره پیر ولایت شاه صاحب موږ سره دی. پیر صاحب خیر علی. پاکستان میڈیا پتہ ہر سکے سکی گی یو تن نیول کی گی یا یو تن گاڑی تا چول کی گی تو پولیس ہو ہر سا نیخ پنیخ خی دیر بد حال جوڑ لے آگا اور دن کی چی ڈیور ریڈیو تو وقت دی او پاکستانی میڈیا تے پام نشت دے اینا دا قتل لگ دا اسلام آباد دا حال خبر کی سر واندی دا وقت.
بالکل شہزادہ صاحب تاسو ذکر مو کو او په 2 نومبر چې تحریک انصاف کوم اسلام آباد ته اعلان کړل د نو هغه د نن ما د هغه اثرات داسې په لیدو کې راځي چې تحریک انصاف یو غونډه کې دن کې واده اسلام آباد کې او هغه باندې مقامی چې کوم پولیس دی نن ما خام دوی د هغه خلاف کاروایی وکړه. الته کې چې کوم کارکونانو د پاکستان تحریک انصاف هغه گرفتار کړل او دا د مخام د پاکستان په ټول شخصي ټلویزیون چینلو باندې دا خودلیکيږي چې په څنګه طریقه باندې د غی خلاف پولیس کاروایی کوي وقته کوي او به ګاړو تخېږي په دې کې نارینه کارکونانو مو زنانه کارکونانو دې او بیا د دې رښتو چې د نو تحریک انصاف د تپاکسل عمل کې ویل دي چې دا حکومت د دې خلاف ډیر تشدد کړی دی نو د دې په ضد تحریک انصاف سواله په ټول ملک کې احتجاج هم اعلان کړی دی او دا اعلان کړی دی چې کوم د 2 نومبر احتجاجي تحریک ته نو هغه نن نشورو شو د حکومت چې کومه کاروایی کړی دا بلخوا شیرزاده صاحب د اسلام آباد چې کوم مکانی انتظامیه د نو داغه دا چې په خار کې دفعه 144 قانون نافذ دی او د دې قانون د لاندې چې دی نو په اجتماع باندې پابندي چې دا شان سو کې اجتماع کی او دا تحریک انصاف چې کوم غونډه کیدون کې باندې د دې اجازه نو د قانون لاندې او دا چې د دې لپاره دې سو باقاعده اجازه ته نو واغسته د مکانی انتظامیه نو ځکه حکومت دا کاروایو کړه تر د 500 پورې کارکونانو د گرفتاره پولیس چې د مکانی پولیس هغه په خلک کړه د تحریک انصاف د دینه سیوا شوې راخي د خپل کارکونانو چې دا گرفتاره کړی شوی دی شو زده سر
پر ولې چې سب کله زمونږ اردن کې خبر کې د سبا لپاره هم دی بیا اعلان کړي دی او دا سخکاری چې وختي پاکستانی میډیا کې ځنې سیرون کوي چې حکومت لا دغه کسانو نیول نو په کار او کاری داس سوال او بیا په ګرد پاکستان کې دي احتجاجونه پیل کړي او یو خو کوګورو چې کومه غټه پیښه شوه ده په کوټه کې دغه نه هم د خلکو پام اړول دي د خلکو توجه له دغه پښتنو د ستونزو دغه د مسلو نه اړول دي خو سړون کې سوې چې آیا دی کې حکومت د ګام چې کوم دي چې د خلکې اونی وو یا گرفتار کړو نو د سربا د سیاسي تاو تر خاله نور سمره سیوا کیږي
پولیس کاروائی کړې ده په اسلام آباد کې نو در دې خو د پاکستان تقریبا زیاتره سیاسي ګوندونو د دغه حکومتي اقدام چې دینو غندنه کړې ده پیپلز پارټي جماعت اسلامي د رشان نور ګوندونو هغه دا ویل دي چې حکومت ته د زور نه کار نه دی غسل په کار او حکومت ته کو د پی ټی آی چې کارکونان کو چر تر جمع کیږي یا یو کم احتجاج کینو دغه خلاف طاقت نه دی استعمالول په کار او بل چې څنګه تاسو ذکر وکړو د پاکستان میډیا باندې اکثر د پلیدو کې راځي په روسو کې کوم لړ مثال واخلو د شبقدر چې په کوم ورځ باندې په شبقدر کې یو خودکش حمله شوی و د جمعې په مونږ کې د دوه بجو نه والا تر د ماسختن مونږ پورې د پاکستان شخصي میډیا کې دا غي حواله سره هیڅ نه چلیدل په کراچۍ کې د ام پی ایم یو ام پی ای نیول شو نو ټول ورځ د پاکستان شخصي ټلویزیون چینل باندې صرف او صرف د کراچي خبر چلیدو ځکه چې دا وی تعلق د کراچي سره په شبکه در کې د ډیر شنو زیات پښتانه مل شو دا غي خبر په یو چینل باندې هغه شنتنه چلیدنه ننم چې دا کوم معاملات روان دي د درې وزونه د کوټه دا چې کومه بده په خرامن څه شوی دا ننم ټول ورځ دغه باس کیږي او دا پکې هم مبصرین وایي چې د ملک دا وخت کوم حالات دي نو حکومت ته او سیاسي ګوندونو ته په ځای د دې چې هغه رایوزشي او د ترهګرۍ خلاف چې کوم سکول پکار دی او تګلاره باندې عمل کول پکار دی هغه په ځای د یو بل خبره کوي د حکومت باندې نیوکې کوي او د تحریک انصاف چې دا کوم کار کوي اعلان کړی دی د باندې هم ډېر خلک چې د پاکستان کې تحفظات لري شهزاده صاحب
پیر صاحب ډېره مهرباني ډېره مننه تاسو
گران اوریدن کو اوکتن کو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈی وی ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری خبرونه دوام لري او څه ورته افغانستان په حق لا د افغانستان په لویدیس غور ولایت کې د داعش وسلوالو لخوا د ویل شوی شپږشتو عامو خلکو د جنازې مراسم د دې ولایت په مرکز فیروزکو خار کې ترسره شول او دوی خاورو ته سپارل شول. د غور والی ویان عبدالحی خطیبی وای زرګونو ولسی خلکو او ګنش میر حکومتي چارواکو د جنازې په مراسمو کې برخه اغستې با او د وجل شو عام خلکو کورونیو له افغان حکومت څخه د پیښې د پلټنو غوښتنه کړې.
قدر منردون کو خو په کابل کې د ملي شورا په غونډه کې د غور ولایت چې کوم استاسي دی غیو بیا دغه ولایت فعالانو رسنې او تویل دي چې په دغه ولایت کې کسو هم داعش ډله موجودیت نه لري او دغه داسې د لښته چې هغه وړ وړ جرمونه کوي امکان دی چې هغه دا کار کړی وي. پولیس جرګه کې د غور استاد ویل دي چې مرکزي حکومت دغه ولایت امنیت ته هیڅ توجه نه ده ګرځولې. د مدني یو فعال چې کوم د احمد سیدی په دغه مهال باندې مطبوعاتو ته او په کابل کې رسنې ته څه داسې خبرې کړي.
هغه اعلان چې کیږي چې داعش په کور کې نفوذ لري داسې دي اوس یو تعداد غله ده پرون طالب او غله او قطای طریق وو. یو ورځ د داعش لباس په ځان کې کوي د هغه بیرغ اخلي، بل ورځ د طالب بیرغ اخلي، بل ورځ د بل دانی اخلي. یعنی داسې د داعش غور ان مرکز د داعش غور نسته. ما د دې خبرې وکړ یو تعداد غله وو چون اوس د غله زمينه ورته آمده نه ده بیا نو بیرغ پورته کړی چې د داعش وو.
بلخوا په ولسی جرګه کې د غور ولایت استاد وای د عامو خلکو په ډلیز وژن کې وسلواله ډلې لاس لري او له امنیتي ځواکونو غوښتل چې د پیخي ذمہوار پیدا کړي او دوی ته د قانون لاندې سزا ورکړي. بلخوا جمهور رئیس اشرف غنی په غور ولایت کې د ولسی خلکو قتل عام په سختو ټکو کې غندلې او امنیتي ادارو ته د دغې خونړې پیخي د سیړنې سپارښتنه کړې.
کل نردونکو دا ڈی ور ریڈیو دک یو خوا په افغانستان کې د دغه وجن وروستو دا پوښتنه پورته کیږي چې آیا په غور ولایت کې داعش ته کنشته په شام عراق چرته چې داعش خپل کنټرول لاندې برخه سیمه هم لري او تل عملیات هم روان دي. د شام کړکېچنې سیمه رقه کې قدر منردونکو د داعش تون روغوند د ممکنه حملو د مخنیوي لپاره دا وخت امریکا او غربي ائتلافي هیوادونو چې کم دی هغې د حملې پلان تیار کړی. تاسو په دریا د کوچې دا وخت د داعش ته کنټرول لاندې چې کم دغه مهم ځای ګڼل کیږي موصل کې هم عملیات روان دي. د خدا عملیاتو په حق تفصیلی رپورٹ د وایس اف امریکا په یو رپورٹ کې زموږ همکارا ماوشل وړاندې کړي.
د شام رقه ښار کې د داعش ترهګر ډلې لخوا په غټه کچه د قتل عام لویرو او د رقانه د داعش لړخه د بریدونو تر سره کولو امکان له سببه امریکا او غربي ائتلافي هیوادونه په راتلونکو اونیو کې رقه په نخ کولو اراده لري. امریکا او غربي چارواکو ویل دي چې دوی همیش دا غوښتي دي چې رقه د دوی نه بیل وساتي. دا ښار د داعش تر ټولو مضبوط مرکز دی. خودوی وایي چې د عملیاتو او د مخ کې پرمختګ کولو فیصله یې په تیرو څو ورځو کې کړې ده. که څه هم داسې اندېښنې دي چې په شام کې ځمکني عسکر دې ته تیار نه دي. د عراق سرخار بغداد نه د ویډیو په لار د پینټاګان خبریالانو سره خبرې کولو په وخت د عملیاتو کمانډر لیفټیننټ جنرل سټیفن ټاونسند ویلي چې د دې خبرې ضرورت دی چې د رقه محاصره دې وکړي شي. د نور ویلی چې زمونږ استخباراتو مونږ خبر کړی یو چې داعش په بهرنۍ کاروایو د بریدونو منصوبه جوړولې. خدا معلومه نه ده چرته به حمله کوي او کله. دی وایي د رقه محاصره کولو سره او په دوی فشار سیوا کولو سره زمونږ هڅه به دا وي چې د داعش منصوبې کامیابېدو ته پرې نه دو. کمانډر ټاونسند وایي د رقه ښار داعش کنټرول نه راخلاصول به ډېر چیلنجونه ولري، هم سیاسي او هم جنګي. عراق او شام کې موصل او رقه خارونه د داعش مرکزونه بلل کیږي او امکان دی دغلته به درنه جګړه کیږي. خو دغه دواړو ملکونو نورو سیمو کې داعش یو شمیر سیمې د لاسه ورکړي. د عراق موصل خار باندې درانه عملیات روان دي او جنرال سټیفن او نور پوځي مشران رقه باندې حملې لپاره وخت ټاکلو په پروسه کې بوخت دي. اخوا شام کې سیاسي حالات هم سازگار نه دي. جنرال سټیفن وایي شام کې نور مخالفه وسلوال دي جګړې ته راوستل پکار دي چې دغلته د رقه جګړې لپاره دوی ته تربیه او وسله ورکړي شي. داسې اندازې دي چې رقه کې به عملیات زر شروع شي. د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر برسلز کې ویلي د رقه عملیات به څو اونیو کې فیصله شي. عراق کې دغه ائتلاف د عراق حکومت سره په همکارۍ د موصل عملیات کوي. خو شام کې دغه ائتلاف داسې قسمه عملیاتو لپاره مخالفه یاغي ډلو او کورد وسلوالو ته اړتیا لري. دغه یاغي ډلو کې یو شمېر ډلې د یو بل مخالف هم دي. بیا حالات نور هم کړکېچن شوي چې دغلته ترکی پولیس سره د شام او روس عسکر هم موجود دي. جنرال سٹیفن منلی رقا کې باز مکنی جګړه سیاسي توګه باندې هم نازک وي. اخوا د فرانس کې له خار کې د ځنګل په نوم د کډوالو کیمپ د حکومتي کارکونکو لخوا د روانولو کار روان دی. د کیمپ روانولو کار شروع کیدونه وړاندې د تیر ګل په ورځ 1900 نه زیات کډوالو په کیمپ کې خپل عارضي کورونه او د خوراک خاک ځایونه پرېښودل او د هیواد بلې برخې ته تلو لپاره په بسونو کې سواره شول، چېرته به چې نږدې 6000 خلک په کډوال کیمپونو کې بیا د سر آبادولی کیږي. د کیمپ یو چارواکی فابین بوکیو خبریالانو ته ویلي دي
د عارضي رجستریشن دفتر یا ایس ایس تړلی شوی دی. نن سهار به تاسو د کیمپ بهر خلک په قطار کې ولاړ لیدلی وي. دا خلک د کیلې کیمپ نه ندی راغلي، د نورو ځایونو نه راغلي دي. موږ نه غوښتل چې د رجستریشن دا مرکز فرانس ته د راتلونکو کډوالو انټری مرکز جوړ شي، نو ځکه مو دا وتړلو او کډوالو ته مو دلتنه دتلو ویل.
د کیلی کډوالو کیمپ کې 6000 نه تر 8000 پورې کډوال ځای کړی شوی وو او یو چارواکي تر مخه راتلونکي ګلوزي پورې به دا کیمپ بیخي ختم کړی شي. په دې کیمپ کې زیاتره کډوال د افغانستان، سودان او ایریتریا نه برتانیې ته د رسیدو په تمه راغلي وو.
گران اردن کو دا ڈی وی ریڈیو پدر اردن کو دا بردیر شرنگل سیم پہاکل دا سی مطبوعاتی رپورٹوں روان دی چلتا دا غیرت پا نم باندے و جنے وجل شوی دا پاکستان کے دا غیرت پا نم ہر کال پا سونو جنے کے وجلی کی گی دا پختونو پا سیمو کے ہم دا غشمیرہ سیوا دا خود بد قسمتے نا دا غلطا دا سی پی خی رپورٹ کی گی ہم نا کسو پاکستان کے اس تاسی قانون جوڑ شوی دے چھے دا غیرت پا نم سوک و جنے و کی نو دا غا تن یا دغه کسان بیا د خاندان له وجې معاف کېدې نشي. خو قانوني ماهرین وایي چې د دغه قانون عملي کېدو او بیا چې کوم قانوني مشکلات دي هغه به په دغه پیښو کې ککړو خلکو ته سزاګانو ورکولو کې یو لوی خنډ وي. د دیر شرنګل د دغه پیښې نور تفصیل د ریور ریډیو خبریال یا حسین ناورو.
د خیبر پختونخوا په بردیر ضلع شیرینګل تحصیل ډوګدره سیمه کې دا پیښه هغه وخت رامیاسته شوه کله چې مقامی اوسیدونکي دوه د تر لوڼه د سکار دپاره بهر تللې وې. معلومات وایي چې کله دغه جینکۍ واپس خپل کور ته راغلې نو د کور خلکو یوه جینې د غیرت په نوم حلال کړه او د هغې د تر لور په تښتېدو کې کامیاب شوه. په شیرینګل تحصیل کې مقامی پولیس د غیرت په نوم د دغه پیښې تصدیق وکړو او وی ویل چې د یوې جینې مړې موندلې شوې دي او دوی مزنانه هغوی په خپل حفاظتي ویل کې اخسته ده او ګومان کیږي چې عدالت د غزانانه دارالامان ته ولیږي.
ټوک درې کې د غیرت په نوم باندې دي او ما جنیر لکړی و دي د بکړی د لاوی هادی ابي وینم ده دا دوی مې کوم نه کلسون دا بیا ځان بچاولو لپاره دی باګ اختیار کړو. پولیس ریکور کړل دي او اوس عدالت ته پیش کړی دي. عدالت په څو کم کوي چې دارالامان ته یا څه ته بوزي کنه دي.
سلنه وایي چې تیر اونۍ هم په بر دیر ضلع کې د غیرت او عزت په نوم یو هلک او جنې وجلی شي وو. خو په مطبوعاتو کې دغه خبر مخې ته نه راغلی. دا پیښه په داسې وخت کې مخې ته راغلې ده چې د پاکستان پارلیمان په ګډه توګه د غیرت او عزت په نوم د وجنې په ضد قانون هم منظور کړی دی چې پکې د خپلو خپلوانو د معاف کولو باوجود د ککړو ملزمانو دپاره عمر قید لازمي ګرځولی شوی دی. د دین وړاندې د انساني حقونو تنظیمونو او د ملګري ملتونو د انساني حقونو څانګې پاکستان ته ویلي وو چې د غیرت په نوم وجنې دې بندې کړي شي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو دپاره کارکوونکي تنظیم شرکتګا صوبایي مشره ثنا اجاز ډیوه ریډیو سره د خبرو په مهال دغه پیښې غندنه وکړه او وایي چې کله هم د حقونو خبره راشي نو ښځو ته د هغوی جایز حقونه هم نه ورکول کیږي.
یو غټ عالمی ده زمونږ په دې سیمه کې چې زمونږ بنیادی حقوق خبره چې کو لکه هغه کې دننه چې هغه حقوق نه ملاويږي او هر ځای کې چې زنانه دغه حقوق لپاره کوشش وکړي نو هغه بیا د غیرت په نوم قتل ښکار کیږي. چې کوم د عامل کلن کیسز دي نو هغه کې زیاتره جنګي وجلی شي سړي پاتې شي. د هغې وجه شاید دا ده چې زمونږ په پښتو کې غیرت پښتو دین دا هر څه موږ ښځې پسې تړلي دي چې کله د حق خبره راشي که پیغمبر
په پاکستان کې د انساني حقونو د تنظیمونو وینا ده چې هر کال په ملکی سطح باندې د غیرت او عزت په نوم په سلګونو ښځې وجلی کیږي او تیر کال په پاکستان کې 1100 ښځې د غیرت په نوم قتل شوې دي. یاد دی چې په ورستو کې په پنجاب صوبا ملتان خار کې قندیل بلوچ هم خپل ورور د غیرت په نوم وجلی وا. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
ګران اوریدونکو او کتونکو وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. په خیبر پختونخوا کې د غیرت په نوم وژنو ته ټولو زیات کیسونه د سوات نه ریپورت کیږي. د سوات د مدني ټولنې غړي وایي چې یا خو د نامنې رستو په دغه پیښو کې زیاتوالی راغلی او یا بیا په تاڼو او میډیا کې د دې ریپورت کېدل سیوا شوي دي. په دې کله باندې د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی یو ویډیو ریپورت تاسو ته وړاندې کوو.
د سواد د پان سیمې د قدرګل شپاړس کلنه لور فرهانه د اګست په میاشت کې د واده په دویمه شپه د خپل میړه په کور دننه په خپل کوټه کې ووجل شوه. د فرهانی سپینګری پلار وایي چې نه دی خبر لور یې په ستور وجل شوې ده. د وجل شوې پیغلې میړه د هغې د قتل په تور نیول شوې ده.
چې کله ماته دا اطلاع وشوه په ټلیفون باندې نو زمکه کلکه وه او اسمان لرې د خطو لار ورته زمانه وه. خو هغه درک زه تا ته ویم نو ما سره داسې الفاظ نشته چې زه تا په هغې پوه کړم. ٹھیک شوه. نو بس چې لاړم او خپل دغه بچی لاش مې ولیدو په تاڼه کې.
په سوات کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکې ټولنې وایي چې په سیمه کې د نامنې د چپو وروستو د ناموسي وجنو او ښځو سره د زور زیاتی پیښې زیاتې شوې دي. د قمبر سیمې شل کلنه نصیب ګله دوه میاشتې وړاندې د شک په بنیاد خپل سخر او خواښي په چړو ووهله چې لا اوس یې هم درملنه روانه ده. پاکستان کې د غیرت په نامه د قتل زیاتره مجرمانو ته برابر سزا نه ورکول کیږي او ډیری پکې د روغې جوړې رستو خوشی شي. د های کورټ پخوانی جج او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسون صوبایي وایس چیرپرسن ایډوکیټ شرما محمد خان وایي چې د مجرمانو د نه سزا کېدو غټ لاملونه ناپوهي او د ادارو او قانون کمزوري ده.
د بده مرغه په دې جرمونو کې چې څوک شامل وي نو هغه د دغه زنانه خپل ډیر نږدې خپلوان وي چې هغې کې رور وي، هغې کې پلار وي، هغې کې خاوند وي، هغې کې بچی وي، نو هغې ټول د دې د مرګ کې اول خو شامل وي او که شامل نه وي نو بیا چې هغه مړه شي چې کوم قاتل وي بیا د هغې همدردۍ د هغه سره سوا شي نو هغې د هغه خلاف چې دی شهادت چې دی نه پیش کوي. اوس دا ده چې حکومت له پکار داری چې نن سبا د شهادت ډېرې زیاتې ساینسي طریقې چې دي نو هغه راوتې دي په کار چې د هغې نه استفاده وکړي. خو زمونږ حکومت لا فلحال یا زمونږ پولیس والا په هغه میدان کې کمزوري دي.
خو د سوات د پولیسو مشر محمد سلیم مروت وایي چې د غیرت په نامه د وجنې په پیښو کې د زیاتوالي او د مجرمانو د خوشي کېدو وروستو اوس په داسې کیسونو کې دوی د درې سوه یولسمې دفعې د لګولو لاره خپله کړې ده.
هغه مطابق چې دی آنر کلینګ چې دی دا مطلب کمپاؤنډیبل نه دی سره مطلب دې کې سوله نشي کېدلی سره. نو هغه یو سیکشن دی چې هغه موږ ورسره ولګو سره نو انشاءالله هغه د دفاتو لګونو سره دا کیس به بیا نور مضبوطی کی او انشاءالله په هر سټیج باندې چې دی بیا به دې کې فیصله نه کیږي او چې ایکچوئل کلپریټ دی چې جرم کړی دی هغه ته به انشاءالله ښه سزا ملاویږي او هغه کې به سوله نه کیږي سره.
سواد کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو غیر سرکاري ادارې دی اویکننګ تر مخه روان کال کې نږدې 50 ښځې د غیرت په نوم وجلې شوې دي. د ناموسي وجنو د مخنیوي لپاره د اکتوبر په 10مه د پارلمان په مشترکه غونډه کې نوی بل پاس شو چې تر مخه به د یاد جرم مجرمانو ته د 500 او یا لږ تر لږه د 25 کال قید سزا ورکول کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو.
گ
ګران اردن کو دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو ٹی وی دے تاسو کولی شئ دا ڈی وی ریڈیو دا ٹی وی دا خبرونه دا ڈی وی ریڈیو په ویب پاڼه او په دې خبرونه کې چې کوم ویډیو رپورټونه دي هغه دا ڈی وی ریڈیو په فیس بک پاڼه باندې وګورئ او په دغه ویډیو کانو خپل نظرونه شریک کولای هم شي. او سوم د سواتروستو په خبر ته قدر اردن کو په خبر کې شربت ګل هغه افغان کډواله دا چې سو کال وړاندې دا غي عکس کلا په نړیوالو رسنیو مطبوعاتو کې راغې. نو هغه د نئی واضح د افغانستان د گرد نړۍ د کډوالو د مشکلاتو عکاسی کوله خو دغه شربت کوله چې وسم په پیښور کې ژوند کوي دا وخت د پاکستانی پولیسو یا د حکومتي الکارو د لوجې د مشکلاتو سره مخ ده. واغې باندې تور دی چې دی ځان له شناختی کارډ پاکستان شناختی کارډ جوړ کړی دی د هغې د کورنۍ په غړو هم دغه تور دی او د نږدې ورځو کې مطبوعاتي رپورټونه تر مخه هغه پولیسو لخوا نیول شوی هم ده. اوس د افغانستان حکومت او بیا په خاص توګه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال صاحب ویلي دي چې موږ به ډېر زر شربت کوله را خلاصو او افغانستان ته به لیږو. په دې اړه د ریبر ریډیو خبریال مدثر شاه رپورټ ته ستاسو پام را ګرځو.
نولسوه سلورت یایم کې چې د نېشنل جیوګرافیک مجلې یو عکاس مکیری ناصر باغ کډوال کیمپ کې د دولس کلنې شربت ګلې عکس واخستو او بیا پنځه اتیایم کې د دغه مجلې په ړومبي مخ چاپ شو نو ټوله نړۍ کې د دې د ښایسته سترګو په وجه مشهور شو او خلکو ورته د افغان مونالیزا نوم ورکو. او اروپا کې د زنانو د ډول سنگار سیزونو جوړونکو ادارو دغه تصویر په خپلو شیانو لګول شروع کړل خو بیا چاته هم معلومه نشوه چې شربت ګل څه شو. خو کله چې اتلس کاله پس 2002 کې یو ځل بیا دغه خبريال پیښور ته راغلو نو شربت ګولې پیدا کړه. خو شربت ګولې 2016 کې د پاکستانی شناختی کارت اخستو لپاره عریضه وکړه او دیته ورکړل شو. خو اوس د وفاقي پلټنو ادارې یا اف ای ای دغه میرمن پیښور کې د پاکستانی شناختی کارت جوړولو تور کې نیولې ده. خو د بشري حقوقو مبارزین د دې په نیولو معترض دي لکه دغه شان یو مبارز زر علي خان افریدی چې د لړکی ډیو رادیو ته وایي
د پاکستان لپاره د بالکل دا فخر زیو چې دا افغانانو مونالیزا یا شربت ګل ته د هیواد شریعت ور کړی دی او خپل باندې دې ته درخواست کړی دی او کوم خلکو ته دا کار کړی چې هغه دې اسناد جوړ کړي شناختی کارت جوړ کړي زم شاغوم دا فخر قابل خلدي ځکه چې پاکستان ته وګورو دلته په زرګونو داسې ترهګر او خلک شوي چې هغه پاکستان لپاره د بدنامۍ باعث دی. خو هغوی سره حکومتي اسناد هم شته، هغوی سره شناختی کارت هم شته.
وایي د هند بنگلادیش او برما نه راغلي کډوال چې لس کاله هم کراچۍ کې ندی شي ویغې ته شناختی کارډونه او شهریت ورکړې کیږي خو افغانستان څخه راغلي پښتنه میرمن چې 23 کاله دلته تیر کړل واده هم دلته وشو او ماشومان هم دلته زیږیدلي دي هغه ته پاکستانی شناختی کارډ نه ورکول کیږي. او سوال پورته کوي کدا جرم نو بیا د طالبانو مشر مولا اختر منصور څنګه پاکستانی شناختی کارډ واغستو او د دې پلټنې به څوک کوي چې نوموړي دغه کارډ چا جاری کړو؟ بلخوا نه یوازې مدني ټول او ملت پال سیاسی گوندونه د پاکستان د شهریت ورکولو په پالیسۍ ټکونه کوي، بلکې څو ورځې وړاندې د کډوالو د وضعیت په حق له یوې غونډې کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله خان چې تعلق جماعت اسلامي سره د غوښتنه وکړه چې د داسې کډوالو ته باید پوره شهریت ورکړي شي.
په موجوده کې افغانان دی 1.5 میلیون، هغه کې 74% هغه چې په پاکستان کې پیدا شوی، چې پاکستان کې پیدا شوی دي د بین الاقوامي چې کوم نامز دی او هغه کوم روایت دي څوک کومل کې پیدا شي ترقی یافته ملکونو کې هغه د عمل شهري هغه د شهريت ورګي.
او افغان دولت هم د شربت ګولې په گرفتاری بد منلی دی او ویلی دی چې دا معاملې به د پاکستان خارجه وزارت سره اوچتای او د شربت ګولې د پریخدو او افغانستان ته د بوتلو د پاره به پوره حسي کوي. خو د شربت ګولې خپلوان وای د میرمنې صحت هم ډیر خنه دی او دا باید د دواړو هیوادونو د خرابو تعلقاتو قرباني نه بلکې د دواړو ترمنځ د مینې رورولۍ او خو تعلقاتو ذریعہ جوړ شي. مدثر شاه وایس اف امریکا ڈیو رادیو پیخبر.
ګران اردوونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ڈی وی ریډیو او ٹی وی یو ساته خبری خبرونه دوام لري. تاسو د ڈی وی ریډیو د ٹی وی د برخه کو تاسو نه کتل هیر شي وی نو دا تاسو وری بیا د ڈی وی ریډیو په پڼه باندې کتی شي www.voadivaradio.com زمونږ د ویب پاڼې پته ده. د تر څنګ تاسو د ډیو ریډیو په ویب پاڼه باندې یو شمېر خوندور ویډیو رپورټونه، بلاګونه او مهم تازه خبرونه نزان خبرولی شئ. کو غواړئ ډیو ریډیو سره د فیسبوک د لارې ملګری جوړ شئ نو زمونږ د فیسبوک پته ده voadiva. د ډیوه ریډیو په فیسبوک پاڼه هم تاسو د مختلفو موضوعاتو په هکله تازه مهم رپورټونه ویډیو رپورټونه تاسو اوریدي او کتی شي. او اوس ورځو یو بل رپورټر اخته مزدور کسان ګون په سالانه غونډه کې خپل مشرانو ټاکل او د ټول پښتونخوا په مزدورانو یې غږ کړی چې د استثنايي نظام د ډنګولو لپاره دی یو موټی شي. پاشنگر کې رابلل شوی دی غونډې ته د پیښور، کوهاټ، مردان، بنیر او یو شمیر نورو سیمو نه مزدورانو، کروندګرو او نور خواریکه خوداغوی مشران راغلی وو په دې کې ګډون وکړو. په دې کې باندې د مشال ریډیو خبریال شاه نواز ترکزی یو ویډیو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
مزدور کسان پاټه چې کومې قربانې کړې دي دا مونږ دا څه پدې ټو چې مونږ ترا کړې شوې دي. نن د دې علاقې دا نوجوانان چې نن په انګلند کې امریکا کې نن د دې علاقې کې ډاکټران، انجینران، پروفیسوران، وکیلان، دا افضل بنګش، دا سلام محمد شالی او د نور انقلابي مشرانو کوم چې مزدور کسان پاټه سره تعلق ساتي دا غوي په برکت باندې شي.
د مزدور کسان پارټۍ لخوا د خپل مشرانو په یاد کې په کنونشن یا کلیزه غونډه کې په خوارانو مزدورانو غږ وشو چې باید د استحصالي نظام په ضد یو موټی شي او خپل حقونه د حکمران طبقې نه په زور واخلي. په اشنغر کې د پارټۍ د مشرانو یاد غونډه کې دا هم وویل شو چې د موجوده صوبایي حکومت لخوا دهقان یا پردی ځمکه کرونکو په قانون کې چې کوم ترمیم یا بدلون شوی هغوی غندنه کوي او په هیڅ ډول دغه قانون منلو ته نه دی تیار.
اوس هم دلتا بے روزگاری دا، اوس هم دلتا دہشت گردی دا، اوس هم دلتا پختون قوم د یو مکمل قوم په حیثیت د سازشونو ښکار دے، د ظلم او جبر ښکار دے. اوس هم دلتا د غریب بچی چې دی هغه د علاج نه محروم دے، هغه د تعلیم نه محروم دے. نو مونگا دلتا په دې جلسه کې هم نن دا خبره وکړه چې د ټول پاکستان او بیا خصوصا د پښتونخوا مزدوران او کسانان باید چې یو موټی شي او د دې دپاره نه چې هغوی د پچا باندې زیاتی وکړي، بلکې د دې دپاره چې د خپلو حقونو د خپلو چې کوم د هغوی قانوني او بنیادی حقوق دي چې د هغوی حفاظت وکړي.
په دغه غونډه کې د پیښور، کوهاټ، مردان، بنیر او نور یو شمیر سیمو د مزدور حق غوښتونکو مشرانو ګډون وکړ او په پښتنو مزدورانو او دهقانانو د خپل حقونو د غوښتنې لپاره د یو موټی کېدو غږ وکړ.
ټول پښتون په یو غریب قوم باندې بدل شوی، په یو مسافر قوم، یو بې روزګار قوم. نو په کار دا ده چې دا واړه پښتون لپاره اوس موږ تجویز ورکړو او دا خوښه ده، غواړو ده چې دا حکومت ټول را یو شي او یو تحریک، یو پراخ تحریک یعنی خپل جوړ.
ګران اردوونکو، دا ډیوه ریډیو دا په داسې حال چې په امریکا کې صدارتي انتخاباتو ته په شمار ورځې پاتې دي او دواړو صدارتي کاندیدانو خپل کمپاینونه تیز کړي دي. قدرمن اردوونکو، د ډیوه ریډیو دغه خصوصي رپورټونه چې پکې په امریکا کې چې کوم انتخابات کیږي د طریقې کار او بیا څنګه خلک خپل صدارتي کاندیدان ټاکي او ګوندونو کې خپل رائے ورکوي، په دې اړه زموږ همکار سمینا احسن رپورټ تاسو ته امره ګرځو.
یو تن چې کله صدارتي انتخاباتو کې برخه غستو د پاره ټول شرایط پوره کړي، نو بل مرحله بیا د فندونو راټولول وي چې په کم باندې به هغه خپل انتخابي کمپین چلوي. د ښه انتخابي کمپین د پاره د ډیرو زیاتو پیسو ضرورت دی. یو صدارتي امیدوار څنګه فندونه راټولوي؟ په نننۍ برخه کې به مونږ تاسو دینه خبرو چې دغه فندونه څنګه راټولېږي او بیا صدارتي امیدواران دغه فندونه څنګه مصرفي. پرسمی توګه د امیدوارۍ د اعلانې دو سره سم دغه امیدوار صدر د جوړېدو په لار روان شي. انتخابي کمپین د پاره پیسې امیدوار د چانه راغونډول شي. د وفاقي حکومت قوانين وای یو امیدوار په شخصي توګه د هر چانه چنده غستل شي، د سیاسي پارټۍ نه هم پیسې غستل شي، د سیاسي کمیټې او یا د وفاقي حکومت نه هم امیدوار چنده جمع کول شي. د پیسو یا د چندی را غونډولو د پاره امیدواران جلسې هم کوي. په وپاڼه هم امیدواران چنده راټولول شي او د خپل انتخابي مهم یادګارونه خرڅول شي. امیدواران پیسې د انتخابي عملی په تنخواګانو، په اشتهاراتو، په نظر پوښتنو او په خپل سفر مصرفوي. نن مونږ تاسو ته وښودل چې صدارتي امیدواران فنډونه څنګه راجمع کوي. په راتلونکو برخه کې به مونږ تاسو ته ښایو چې د دغه صدارتي امیدوارانو خوخه او په خلکو کې پیژنګلو معلومولو دپاره څه قسمه څېړنې کیږي او کم کم بحثونه کیږي.
گران اردن کو کتن کو وائس آف امریکہ ڈی وی ریڈیو او ٹی وی دایو ساتا خبری خبرونا ہم دیزے کے پائے ترسی دا اڑان دے کولو کی تکنیکی اڑختہ من سرم رستے کولے پروڈیوسر وہ ارشد علی و انجینئران وہ سدرک اوٹیان ادویتا ڈیرا مننا وائی اسو شیو کے بش پپ خیر ڈیو پروگرام شروع کی گی کم چتازو پر ریڈیو کا دیش ہے اور دیش ہے او قدر من اردن کو دا ٹی وی دے برخ نظم محبش چلیل سرد اخبل ہم کار شیب زادہ تاسو نے اجازہ غوڑم دا خود پامن.